سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زموږ د دې خبری خبرونې ډیره برخه نن په دوحه کې د طالبانو او د ملګرو ملتونو او د سیمې هیوادونو ترمنځ ناستې ته ځانګړې شوې ده. خو پیل په خبرونه کوو. د دوحې ګډونوالو د غونډې ځای ته رسېدلې دي. د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ملګرو ملتونو استازي د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او د طالبانو پلاوی د غونډې ځای ته رسېدلې دي. تمه ده چې دا ناسته نن په ځای وخت مخام څه کم بجې پیل شي. د دوحې پدریم باندې کې افغان خزو ته ګډون بلنه نه دا ورکړ شوی چې د کار د خزو د بشري حقوقو د فعالانو خبرګونونه نه پرولې دي. د دوه پناسته کې د طالبانو د شپکاسیس پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وایي که د دوی حکومت مشروعیت نه درلودي دوی بنوي توانیدلی شي د دوه پناسته کې ګډون وکړي. هغه د خبرې نن د دوه د ناستې په لمخ کې د خبريالانو د پښتنو په ځواب کې کړې دي. بل پلو د دوه په دوه کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي په اجنډا کې د دوی ډیر تاکید له مخدره توکو سره پر مبارزه او د بانکي بندیزونو لرې کول دي. تمه ده چې دغه ناسته نن څه کم اووه بجې پیل شي او د ملګرو ملتونو او د پیل خبرې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزماري ډکار لوکوي. دغه غونډې ته افغاني ښځې ندي وربلل شوي. بل پلو بیا مجاهد ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو د یو شمېر استازو سره یې کتلې دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي څانګې مشر زاکر جلالین پر خپل ایکس پاڼې پخانی ټویټر خبره کړې ده. د جلالی خبره مجاهد افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استاز د امیر کاپلوف او د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګوشوف سره کتلې دي. دغه خبره تمه ده چې مجاهد به د هند، عربستان، سعودي، قزاقستان، برېټانیا، ناروی، انډونیزیا، نیدرلین او د ملګرو ملتونو له ځانګړو استازو سره هم حشوي لیدنې کتنې ولري. خو خغلی جلالی دانه دی ویلی چې په دې حشوي ناستو کې مجاهد له دې چارواکو سره پر کوم مسلو خبرې کوي. فرانسوي وګړي نن یکشنبه د جون دیر شنبه په پارلماني ټاکنو کې رای کاروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وسله هغه د چا د جون د نهمې پاروپایي ټاکر پارلماني ټاکنو کې له خیر خې مارن لوپن ماته وخوړه. پارلماني منحل او وخت مخکې د انتخاباتو اعلان وکړ. په فرانسه کې 9.5 میلیونه رای ورکوونکي د انتخاباتو لپاره راجستر شوي دي. د رای ورکوونکو به د تجدید وړ 5 کلنې دورې ته د ولسي جرګې 520 غړي ټاکي. د دې ټاکنو پایلې به د جولای په 1 تر 2 پړاو رای اچونې وروسته اعلان شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د افغانستان په اړه ناسته په ځای وخت کم و بجې پیلېږي. که څه هم د افغان ښځو نجونو مسله په اجنډا کې نشته خو افغان نجونې وایي
د افغان ښځو د تعلیم او زده کړو د حقوقو په اړه د یو څه یادونه وشي او دې خواته زیات توجه ورته وشي.
نو په اجنډا کې پر کومو مسایلو خبرې اترې کیږي؟ څوک له چا سره خبرې کوي؟ وړاندې به له دوه نه زموږ خبريالان لایف له موږ سره وصل شي. د دې ترڅنګ دغه ناستې ته په غبرګون کې چې افغان ښځې ورته نه دي بلل شوي، د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په ګډون یو شمېر ښځو پراخ غبرګونونه ښودلې دي. په دې غبرګونونو په اړه باندې هم درته جزئیات لرو. په پای کې به د هغو نجونو او ښځو غږونه هم درسره شریک کړو چې دغه ناستې ته یې غبرګون ښودلې. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. دا چې په دوه کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوې ده او د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي دوه ته رسیدلې دي. دا چې غونډه څه کم و بجې په ځای وخت باندې پیلېږي، ورزو خپل خبريال ته چې عملته د دغه غونډې سیمې ته نږدې دي، عملته نږدې ده ټول مسایل څاري. احمد تکل را سره دی. تکل صاحب ستړي مشي، په خیر راغلي. که تاسو ته و چې دغه غونډه څو بجې پیلېږي او په کوم مسایلو پکې به بحث کیږي؟
سلامونه، ډیر زیات مننه. په دوحه کې د افغانستان لپاره د څه باندې شلو هیوادونو د استازو او د طالبانو د حکومت غونډه نن په سیمه ایز وخت د مخام شپږنیمې بجې شاوخوا خو په دې کې کېدای شي چې لږ وړاندې وروسته شي، ځکه په رسمي اسنادو کې دوی ویلي دي چې شپږ او پنځه څلوېښت دقیقې به پیلېږي، ګورو به چې دقیقا څه وخت پیلېږي. او سبا به هم له سهاره تر مازدیګره پورې دا بحثونه دوام وکړي. فریدا جانې د دوهې پرېز کارلتون هوټل کې چې دا غونډه پکې جوړه شوې ده، د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی د غونډې ځای ته را رسیدلی دی. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا او د یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې د متحدو ایالتونو، روسیې، پاکستان او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي هم دې ځای ته را رسیدلي دي. دا چې په غونډه کې به پر کومو مسایلو بحث کېږي، ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت یې په اړه بېلابېل دریځونه لري. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې هم ویلي دي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پراختیا، له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د بیا پیل او په تېره له مخدرو موادو سره د مبارزې او د بدیل کښت په برخو کې د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره بحثونه وشي. خو ملګرو ملتونو مخکې ویلي دي چې د بشري حقونو او له هغې ډلې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله به د دې غونډې د اجنډا مهم مسایل وي.
اته کال څه پدې اړه ته وایي تر اوسه پورې د غونډې ګډونوالو نور څه ویلي دي د اجنډا سربېره؟
اصلا خو د غونډې بحثونه د بندو دروازو تر شا کېږي او خبریالانو ته د روانو بحثونو او څرګندونو جزئیات نه ورکول کېږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار کله چې د غونډې ځای ته راورسېدل نو خبریالانو سره ډېرې لنډې مختصرې خبرې وکړې. دوی د طالبانو د حکومت د مشروعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې که د دوی حکومت مشروعیت نه درلودی نو دوی به دلته نه وای. همداراز دوی تر ډیره د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستو او د افغانستان پر بانکي سیستم د نړیوالو د بندیزونو پر لړې کې دوی ټینګار وکړ. دا چې د غونډې له پایل وروسته به پر کومو مسایلو بحث وشي نو د سفکاری او تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا او احتمالاً موږ نه پوهیږو دقیقا، خو حدس وهو چې د طالبانو استازي به سبا د غونډې د دوهمې او وروستۍ ورځې په پای کې خبریالانو ته په یو خبري غونډه کې دقیق معلومات ورکړي.
تکل صاحب کدام را ته ځواب کړی مخکې ول شو چې یو شمېر مدني فعالان به هم په دې غونډه کې حاضر وي، د مدني ټولنو استازي هلته شته؟
د یوناما مشر روزا اوتنبای و څو ورځې مخکې په نیویارک د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویلي وو چې په دوحه کې به د ښځو استازي حاضر نه وي. یعنی د ټینګار دې پر دې و چې یوازې ملګري ملتونه د څو هیوادونو استازي او د طالبانو چارواکي به په غونډه کې حاضر وي. د میرمن اوتنبای و څرګندونو د ښځو د حقونو د فعالانو اعتراضونه هم وپارول. دلته د غونډې په ځای کې د مدني فعالانو او د ښځو استازي ظاهرا نه لیدل کیږي، یعنی یا لږ تر لږه موږ نه دي لیدلي. خو فردجان ویل کیږي چې د سه شنبه په ورځ، یعنی له د اوسنۍ غونډې له پای ته رسیدو یو ورځ وروسته به له افغانستانه یو شمېر مدني فعالان دلته دوهې ته راشي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره به پر هغه مسایلو چې وروسته به مطرحشي باسو کې. البته د دې خبرو په اړه هم تر اوسه پورې ډېر روښانه جزئیات نشته.
ډېره زیاته مننه کور ودان د قطر له پلازمېنې دوهې څخه زما همکار احمد تکل و چې د دغې ناستې چې ملګري ملتونه یې کوربه توب کوي او د افغانستان په اړه د طالبانو سربېره د سیمې هیوادونه او د بېلابېلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي او د افغانستان په اړه پکې بحث کېږي. وروستي جزئیات راکړه موږ به تاسو شیبه په شیبه د دغې ناستې له وروستي جزئیاتو خبرو. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکي اساق اتمر هم راسره وصل شوی دی. اتمر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو د تکل صاحب خبري اوریدلې وي او همدارنګ نن د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد په خپلو خبرو کې خبر اعلان سره ویلي دي چې کده دوی حکومت مشروعیت نه درلودي، دوی بدلته په دوه کې نه وو، دغه ناس ته به نه ورابلل شوی. فکر کوي د ملګرو ملتونو لخوا دغه د دوهې د ناستي لړۍ چې پیل شوې طالبانو ته د مشروعیت ورکول په معنا ده.
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو وګورئ دغه درېمه ناسته د دوهې اول او دویم ناسته په دې باندې متمرکز و چې بین الافغاني مذاکرات وشي او یو سیاسي حل لاره د افغانستان د موجوده وضعیت دپاره وموندل شي، چې متاسفانه هغه د هغه مشکلاتو او سیالیو په اصطلاح ښکار شو چې په سیمه کې او په نړیواله سطح روان دي. نو درېمه ناسته د دوهې هغه اصلي مسیر نه تعقیبوي. دا داسې معنا لري لکه چې طالبانو ویاند ویلي چې په ډیری په دې برخه کې چې دوی اوسني مشکلات چې کوم په افغانستان کې دي، د مخدره موادو د کښت مسله او د هغه د بدیل خبره او همدغسې بیا د بانکي سیستم د رغولو دپاره او مثلا مالی مشکلات کوم چې دي اوس وخت کې ځینې تشویشونه دادي چې دغه پیسې په سمه توګه نه رسیږي او د تجارانو د توکو د رانیولو په برخه کې تجارانو ته افغاني تجارانو ته مشکلات رامنځته شوي دي. نو ډیری په دغه بحثونو باندې متمرکز دی.
خو اتمر صاحب که چېرته هغه وروستیو ورځو ته که کتنه وشي د دغې ناستې نه وړاندې ملګرو ملتونو د اجنډا په اړه یو خبره کړې، طالبانو بله خبره کړې، طالبانو د مواد مخدره او د بندیزونو د لرې کولو د بانکي سیستم په اړه باندې خبرې اترې وایي چې موږ په دغې غونډې کې ور باندې خبرې کوو. بیرته ملګري ملتونه بل لوري ته وایي چې نړۍ سره د تعامل په اړه باندې طالبانو سره دوی خبرې اترې کوي. اصل کې فکر کوي چې دوی د بندو دروازو تر شا به کوم مسایلو باندې ډیر تمرکز کوي.
زما باور داسې دی چې اول خو خپل ملګري ملتونه ډیر صادقانه مسیر نه دی طی کړی. ګوري دوی قرباني ورکم دغسې چې خپل افغانان قرباني شو په دغه معامله کې، دوی بیا بل قرباني هم د افغانستان د ښځو او د مدني ټولنو د دونه واخیسته. ګرچې په دې برخه کې فرحان حق اوس پرون دا خبره وکړه چې د دوی په ناسته کې به د ښځو مسله مطرح کیږي، لیکن دا په رسمي اجنډا کې د هیڅ خوا د خوانه پوسترګو شوې نه ده. او بل دا خبره چې دوی بیا ویلي دي چې موږ په درېمه ورځ دغه مدني ټولنه او د ښځو د نمایندګانو سره بحث کوو. داسې ښکاري چې خپل ملګري ملتونه هم تر یو حده پورې د طالبانو غوښتنې ته لبیک ویلی او دوی تلاش کوي په دغه بهانه باندې چې طالبان دې باید د نړیوالې ټولنې یو برخه شي، دوی دې باید په نړیواله ټولنه کې ادغام
شي. د زونو سربیره چې طالبانو پر افغان خوځو انجونو وځ کړی دی، دا نړیواله ټولنې او د ملګرو ملتونو غوښتنه ده.
زه فکر کوم چې ملګر ملتونه په دغه برخه کې شفاف عمل نه وکړي. یقینا منګه منحس دي مدني ټولنې منحس یو روشن فکر د افغانستان د ملګرو ملتو د دې کړنو او د پردې تر شا د مخفي معاملاتو په برخه کې سخت ګیلمن یو، او دا زمونږ او د ټولو مدني ټولنو او د ښځو د نمایندګانو حق دی چې خپل غږ په نړیواله سطح د هغه جنایاتو په مقابل کې کوم چې په افغانستان کې روان دي پورته کړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسې د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې د روانې دوهې ناستې په اړه باندې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. وړاندې به په دې اړه تاسې ته نور جزئیات چې په دوهه کې څه روان دي، څوک له چا سره پر کومو مسایلو خبرې کوي، آیا د افغان ښځو او نجونو موضوع په اجنډا کې شته که نشته، دا وروسته ورباندې نور څه تازه جزئیات راځي. په دې به هم تاسې سره وروستي جزئیات شریکوو او تاسو به خبرو. همدارنګه په دې اړه درته نور راپورونه هم لرو د هغه نجونو چې دوی له طالبانو حکومت او په دې ناسته کې د ټولو خوا غوښتنه کړې ده چې د ښځو حقونو ته پام وکړي، دغه غږونه به هم درڅولرو. یو شمیر افغان ښځو د جولای پرتوی ما دوه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالۍ او د دوه د دریمې غونډې له مشر روزماري ډیکارلو سره د جلا ناستې بلنی رد کړې دي. ورزو فیروزی عزیزی ته اغلی عزیزی ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې دغه میرمنو ولې دغه بلنی رد کړې؟
مننه. یو شمیر افغان ښځو د دوه درېمې غونډې له اصلي بحثونو له طالبانو سره د خبرو اترو له میزه د افغان ښځو د بې برخې کولو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د هغې غونډې بلنې رد کړي چې دوی له دې ناستې وروسته د جولای پر دویمه وربللې وي. د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکزي پلاوي غړي حبیبې سرابي د یکشنبې په ورځ د جون په دیرسمه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا یونما له لوري په دوحه کې د جولای په دویمه ناستې ته بلل شوې وه چې دا بلنه یې رد کړې. میرمن سرابی د بلنې درات کولو لاملونه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت، د دوه په درې مناسته کې په اصلي بحثونو کې د ښځو نه حضور، د ملګرو ملتونو دوا او یو سپریکلیک چې په خبره د افغانستان د ښځو ټولګډونه مساوي او معنا لرونکي ګډون په اړه دی، د دې سپریکلیک نه عملي کولو همدارنګه ځینې نور لاملونه هم یاد کړی دي. د تیر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی مرستیاله نبیله مسلی بل هغه ښځه ده چې د جولای په دویمه ناسته کې د ملګرو ملتونو بلنه رد کړې ده. دی هم ورته لاملونه یاد کړي دي او دا ویلي دي چې چیرې چې افغان ښځې په اصلي بحثونو کې حضور ونه لري او هغوی حاشیې ته یا څنډې ته سي، نو دی دا پرېکړه کړې چې په دې غونډه کې به ګډون نه کوي. تر دې مخکې هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو وی فعالې زبیدی اکبر هم ازادي رادیو سره په مرکه کې د ویلي و چې دې هم د یونما د بلنه رد کړې ده. فریده جان دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د یونما مشر روزا او تنبای و ویلي و چې دغه سازمان مرستیاله روزماري ډیکارلو به د یاد ناستې چې دا د یاد ناستې مشري هم کوي، له دې ناستې وروسته به بشري حقونو فعالانو مدني ټولنې او د ښځو د حقونو ځینو فعالانو سره د جولای په دویمه نیټه وګوري. همدارنګه د روزا او تنبای د څرګندونو چې افغان ښځې به د دوی په اصلي غونډه کې د اصلي باسونو کې نه وي، په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د ښځو د حقونو فعال او په تیر جمهوري حکومت کې په ناروې کې د افغانستان سفیر شکریا بارکزی راته وویل چې دا په تیر غونډه کې یعنی په دویمه د دوی په دویمه غونډه کې بدل شوی و، خو په دې غونډه کې نه ده بدل شوی، خو دې ویلې چې البته په دې غونډه به نقد وکړه او دا وویل چې ښځو او د مدني ټولنې استازو ته د ملګرو ملتونو ټیټ نظر کتل دا ښیي چې دا ناسته سربیره پر دې چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې خو دوی خپل د هغو ارزښتونو او خپل کړنو په خلاف روان دي. د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د دې ناستې په اړه د نیوکه ترڅنګ وویل چې دا د دې ناستې اجنډا د طالبانو لخوا نه منل شوې ده، یا طالبانو ته زیات نقش ورکول شوې ده. دا په دې معنا ده چې ملګري ملتونه په یو ډول د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. ټاکل شوې د دوه د درې میاشتې چې نن د جون په دیرسمه د دوه د ځایي وخت باندې شپږ او پنځه څلوېښت دقیقې به پیل شي، دې ناستې ته د طالبانو د بلنې په غبرګون کې په اروپا کې په ځینو ښارونو او هیوادونو کې چې پرون اعتراضونه شروع شوي دي لا به هم دوام وکړي. د دغه اعتراضونو یو تنظیموونکي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د دې اعتراضونو هدف دا ده چې د دوی ناسته تحریم کړي. ټاکل شوی د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د ډیر سو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون د طالبانو سره ناسته به د جولای تر دوه منیټې دوام وکړي. البته طالبانو له دې مخکې ویلي چې په دې ناسته کې به دوی په افغانستان کې د نشئی موادو پر مبارزې او په افغانستان کې د اسلامي بانکداري پر سیستم به خبرې اترې وکړي. بله
فریده جان، ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ خبریاله فیروزه عزیزی و چې دا دوه ناسته چې افغان خسي ونجونی او د مدني ټولنې فعالان ندی وربلل شوی. موږ سره یې د مدني ټولنو د فعالانو د خزو د بشري حقوقو د فعالانو خبرګونونه شریک کړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
افغانستان لپاره د خزو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي چې د دوه غونډې ګډونوال هم دوايي د افغانستان د سولې امنیت او ثبات ننګونی د خزو مدني ټولنې له ګډون پته نشي حل کېدلی. رینا میری د دوه غونډې په درشل کې افغانو میرمنو د بشري حقوقو له شبکو سره د دوی د اندېښنو سپارښتنو په اړه خبري کړې دي او وایي چې په دوه غونډې کې به هم یادونه وکړي. ورزو تفصیل سنا کا کړنور
په داسې حال کې چې افغان میرمنې او د مدني ټولنې فعالان د دوهې د درېمې غونډې په اصلي ناستو کې ګډون نه لري، افغانستان لپاره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان د سولې امنیت او ثبات ننګونې د ښځو او مدني ټولنې له ګډون پرته نشي حل کېدی. رینا میری چې د دوهې د درېمې غونډې له ګډونوالو څخه هم ده، د جون په 19مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له درې اوونۍ راهیسې د افغان میرمنو او بشري حقونو له شبکو سره د هغوی د اندېښنو او وړاندیزونو په اړه غږېدلې ده او دا اندېښنې یې تر شلو زیاتو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره یې شریکې کړي دي چې د دوهې په درېمه غونډه کې به هم پرې خبرې وکړي. اغلی امیری د دوی د وړاندیزونو څو اړینې ټکي په ډاګه کړل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیولو په فورمونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو بشپړ ګډون، بشري حقونه په خاص ډول د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب او په غونډو کې د خپل استازیتوب لپاره هغوی ته ځای ورکول دي. نوموړی دغه شان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د هغو طبیعي احکامو د سمدستي بیرته راګرځولو لپاره چې زده کړې، کار او حرکت ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدودوي او همدارنګه د نورو جبري سیاستونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمرې د کار لوبه د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په دوهمه نیټه جلا ناسته وکړي. اغلی دی کارلو چې د دوهې د دریو میناستي مشري هم کوي، نن رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کوي ډیره خوښه ده.
اوس به هم ورشو په دې اړه باندې چې دوه کې پر کوم مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي په دې تفصیلي راپور کې به واورو.
دا یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې ملګری ملتونه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې نړیوالې ناستې قربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه، په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاو او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې همدا خارو چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډې کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یو نما مشره روزا اوتمبایوا هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کېږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استاز رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړې استازي زمیر کابلوف، د ایران ځنګړې استازي حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځنګړې استازي اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځنګړې استازو په دې غونډه کې د ګډون پړه څنګه دی ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کوي برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سشنبه پورز د جون په 15 په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا پړه وویل.
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکي ارزونه چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شوه هم بحث وشي. دغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمه ایز هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوه مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولې دی. نوموړی د نشي توکو پر وړاندې مبارزه او دویمه پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، دا دوه د غونډې تر پایلې ورځ مخکې خبري اعلان ته وویل.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخه روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغاني خزیه په غونډه کې نشته، که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماری ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو اوغو سره پارولې ده. خپله افغاني ښځینه فعالانې له آنلاین شبکو نیولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بېلابېلې لارې چارې کاروي، څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د دوحې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونو تورن کړی دی چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او د امنیت شورا د 1415 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هی دربار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللی دی. د نوبل د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم فعال ملالې یوسفزی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو او د بشري حقوقو او یو شمېر نور افغانو او بهرنیو فعالانو د دوه په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلی دی. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد که څه هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل ریکولو ټینګار کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمدري نلری. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزا اوتمبایوا په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې دا غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا او ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکو بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي،
تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکیچ د بنسټیز حل لپاره یو بنسټیز حل لار وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ماته نمایشي ناسته ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي، ولی ډیر ملموس نتایج به ونه لري.
افغان شنون کې په دې باور دي چې هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځنګړو استازو ترمنځ خبري او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې لنړیوال ټولنې سره د تعامل چاینلونه لري او کېدای شي د دوه هیلو غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو طالبان خپلو کې پښتو خندونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خندونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
دوی مې نیمه کې درته ومه ورځ لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.
دا دوه غونډې ګډونوال د غونډې ځای ته رسیدلي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د صدر رادیو خبريال وايي د ملګر ملتونو استازي د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او د طالبانو پلاوی د غونډې ځای ته رسیدلی دی. دا دوه په ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت ویاند وايي که دوی حکومت مشروعیت نه درلودي دوی به نه وای توانېدلی چې دوه غونډې کې ګډون وکړي. هغه د خبرې نن د دوه د ناسې له پیل مخکې د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې کړي. بل پلو په دوحه کې د طالبانو د حکومت سیاسي دفتر مشر سهل شاهین ویلي په اجنډا کې د دوی ډېر تاکید له مخدره توکو سره پر مبارزې او د منکی بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت ویان سبیولا مجاهد وایي د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو د یو شمېر ځانګړو استازو سره کتلي. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د درېمې سیاسي څانګې مشر زاکر جلالي پر خپل ټویټر خبره کړې. دغه ویلي چې دا د روسیې او د ازبکستان له ځانګړو استازو سره کتلې دي او تمه ده چې له نورو استازو سره هم په حاشوي ناستو کې وکړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوت زاوی د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورث کې محرکله کوم. نن خبرې چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي یو سل 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرې چې 3 اتیا کال پسې ماسټری بشپړه کړه. په بل چراغ کې بیا له یو زلمی سره د غیر انساني عمل په تور د 50 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونو د ملافظ الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم درکوم چې هر دروازه او هر بل بورډ د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکی لومړی وار د خځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوه کانفرنس ته د زبیولا مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګر ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یو خزه ټاکلې خو افغانستان هیڅ مرمن نه ده بدل.
د دوه او د ویانا کانفرنس ټول د پردیو تر لاس لاندې ماستر چې طرح او بنسګری افغانان نه دي، نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو پرانا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه د ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ د میاشتې نه شکل دوی اعلان وکړ چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامې.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متي الحق او مرستيال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرره پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
د سره میاشتې د اثر کې څه اختلافات دي د دغه مشان ترمنځ چې رئیس وزرای یو تاسو په تشه دي مکتوبونه ورکړي. مشکل په کم ځای کې ده. کار اهلکار ته نسپارل دي چې چرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس الوزرات یو داسې شخص ته سپارل شوې وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه مدري ته مدري علیه ته به دوړ ته به موږ فکرونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس ملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
د ډیر لوی او غټ اچیومنت وو د افغانستان لپاره. موږ او تاسو کولای شو چې نومري زل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، استرالیا ته ماته ورکو، او موږ او تاسو تر ټولو خبره ده چې تر اوسه پورې یعنی سټیل سیمی فائنل دی د افغانستان په بیډینګ کې چې د دوه لوبغاړي په ټاپ 5 کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راشو، درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې انسان په ټاپ 5 کې دي، نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل، او د دوی هغه ټیمور، د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملت پالو قهر، پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملت پالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار لمنځه ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېم ناسته پیل شي. طالبانو دغې ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې ریزماري ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کښېني او ګډون به کوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي، او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي، او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکی چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري، ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي، ناسته کې مدني ټولنې او ښځینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی، او هغې ته یې وریاده کړې چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي، بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې په هغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې ونه کړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خوص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوها واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه، بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بلخوا راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د G7 هیوادونو مشرانو یو لیک استولی چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکي ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله چې ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي، او نړی په دې دغه کې پیسې به ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بل لاره ګوري چې اسلامي امارات سره کم لارې نه دی یغو کې آیا تعامل به زیاتې رسمیت پیژندل به زیاتې که فشارونه د آبادی خبره ده. اوس پې نه پوهېږو
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرنس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کښاله بین الافغانیه ده او تر هغه وخت پورې چې افغانان سره کښېننی د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کی او د حل لارو ته پیدا نه کی د افغانستان لانجه نه حلیدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خې د ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرات مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال مولا نور الدین ترابی ریاست الوزرات د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سری میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای واکونه د ته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم مولا نور الدین ترابی له مولوی متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپل خوښې مطابق کسان وکړي ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابی وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپل ټولو ریاستونو ته خبرداري ورکړه چې نور الدین ترابی له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړی او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابی لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سری میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختر ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابی ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د دې ادارې وی سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي. د مرستيال مولا ترابی او رئیس مولا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلن د دیو اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو ریکول په یو دفتر کې سرکار کوي یو دی یو بل ما تحت وسیږي مګر هغه په دې کې چې وسیږي چې زدا ما تحت څنګه هم د خپل ما تحت وساته ما څنګه لوړ لار نشي څنګه مخنی ولې شي او څوک چې ما تحت ته هغه کوشش کوي چې څنګه کوم اسناد پیدا کړم کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي چې زدا تر لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم د هیڅ شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بلکم شخص دې موقف ته راشي کوشش دی هیڅ شي د پزنی اداراتو کې شته. نو د سری میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناسه لیک شوی دا چې ځنې تاسو پورې به هم رسیدلی اوسیږي اسناد او دا نو متاسفانه دا کریډیټ په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي پټول کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی باسونو سربېره د نړیوالو په باسونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بيتا په لومړي ځل د افغان لوبډلې پتلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګاندا لوبډلې هم راځملولې او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځاینیول. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خود لیده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لمړي مرستيال امر الله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل دي.
افغان لوبډلې لوغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر خو لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغه د ټول دنیا او ټول نړۍ کرکټ مینوال او سارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډلې په خپل موقف کې قرار لري او هیله هم دا چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې د خپل ځای وساتي دا او لا پرمختګ وکړي پایلو به تل لاره عمومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي
نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل سره کوم چې پارلکانو کې هغه سپیرټ واچو سره کوم چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکولی شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به یې هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلی چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي. هغوی ځان شوم کړ.
بل خوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیوله. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسان ازادي راډیو ته شکایت کړی دی چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکی چې طالب سرچینې یا ازادۍ راډیو ته ردی وایي، دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ورمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخو دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پی وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پی وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خود عمران خان د ګوند پښتنو غړو، ملافت الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بللې ده او ژر تر ژره د دغو عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړه ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا د دې لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د سیمو کې خپل نوري نظامی پروژې پلې کړي.
اس خیبر می، اس پشتون قبائلی علاقے میں، اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باکس چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے، ہم تو جولی پھیلائیں گے ماتا، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رسم ہو جائے.
پښتانه پرېږده، سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور چې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفغان نه کولو، ولسونو چې خفغان کولو تا په هغه فایر کنټرول. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلی کې اوه فوجان وو چې د پنجاب وو، چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ٹویٹونه کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړي، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څاره ټول پاکستان فوجي کا یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګونه زره بې کوری او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العزب عملیات توبانی لس کاله واوختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سیایي یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هره اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه و. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي، خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2023 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي، خو دقیق شمیرې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وژنو سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکای سره کړي په دوه کې د دوه په قرارداد کې کېدای شي پر هغه کې پاتې راغلي وسیږي او هغه د 3 کاله د دې سره مرسته همکاري وکړه او وخت ورته ورکړ تر څو د خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي، په بل لار باندې غم کوي چې څنګه چې طالبان بیرته د موقف څخه لرې کړي د دې په بدل کې چې د سوګراوي یا کېدای شي همدغه د دوهې کومه ناسته چې ده د ناست په خاطر باندې هم خطه کړي اوسیږي تر څو د یو فشار په توګه باندې دی دا راوخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګور وخت او حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنا.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي، یعنی کچیر جمهوری پال د سپین مانی هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم د ثقت سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو د پاره په امریکا کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورس په ورس پر کمیدو ده او طالبان مو د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بلغړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال ټولنې په قربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي د اوتریش ویانا ښار کې. بیا وارلمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک راندي غونډه ته ورټول شي. دوی د وی اعلامي په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او ملګر ملتونو یو غوښتي دي چې د بخښه کې مسؤلانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یو ورخیزه او د طالبانو په فرمایش بلل دي. دوی ویلی د دوهې د غونډې ل اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دی غونډه کې ل خپل ماموریت په شاشوي او ټینګار شوی د چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبري ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله افغانستان د پټکو له اوسني نوري نه وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو لپاره غورځېدل او په خبره یې خپل د افغانانو مسولیت چې هواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړي، خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړي. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه کړي، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه به ګټي بللی او ویلي و چې ګډونوالې د دوی په ټکو آزمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سختي. تیری ونې په ټولنیز رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی یو کمسن زلمی په ماقات کې له شکنجې وروسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخواني او چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله د غسینا وړه ترینی سزا ترکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان لې وینجلې سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نو موري ویلي چې په دې تړاو شپک کسانی ول شوې دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عام خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوي ورکول خېچي افغانستان کې په کومه کچا غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان نه شاوخوا څلوېښ زره هغه جنګیالي وروختي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوختي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکې مروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترې نه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے چالیس پچاس ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے دو چار مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تھیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتل ولی او بریاوی هم وی. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړي دي. تېره اونۍ یو وار بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه. په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخۍ هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکر اچوله. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبه خبره وایي چې د ملتونو د بریا راز د خزو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر خزو یې زده کړې بندې کړي. خو امریکا کې بیا یوه 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړي. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورد پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسترې ته داخله وکړه خو میړه یې جورج هسلو همغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو په یغ محل د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړو چې ماستری ترې پاتې شو خو درې اتیا کال وروسته دا د ارمان پوره شو. نو مور چې اوس په واشنگتن کې اوسی له شلو کال رئیس د یکیمیا خونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نومیستلی ده چې پکې لیدل کیږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 111 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او له دې منځه یې شاوخوا 40 زره کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنې چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنې او خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکاران له یو انسان او څلور مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یو معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي کله ماشين سره. له دې ډلې څلور 50% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږیدلی. څلور 50% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنې ډول یې ورسره غږیدلی. او په همدې سره د نن ورځې مو رمضان خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومو ورځ مهیروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته